السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبر کې د ورځې 3 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او دغه سي د پاکستان د سن نورو برخو په اړه ریپورتونه واره تبصری او شننی هم دي مرکه همشته او دغه سي د خبرونه په دویمه برخه کې 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله یو نوې خبرونه د هغه به هم در خبرو خو لومړی د دې سات خبرونه د عبدالحی کاکړ ناورو
سرټکی په خبر ایجنسی کې په ځانمرګي برید کې لشتر لږه یو لس کسان وژل شوی دي. د افغانستان ښځو او ماشومانو د حقوقو څېړنیز اداره وایي د سولې په خبرو کې باید ښځو ته ونډه ورکول شي. د ایران د مرکزي بانک رئیس نن وویل د نړیوالو اقتصادي بندیزونو لرې کېدو له امله به د هیواد لشتر لږه 2 ارب ډالر چې مخکې کنګل شوی وي ترلاسه کړي. په خیبر ایجنسی کې په وزیر ډنډ کې په یو ځانمرګي برید کې لشته لږه 11 کسان وژل شوي او لشلو زیات ټپیان دي. پولیس وایي دا یو ځانمرګي حمله ده. په وژل شوو کې د ټرایبل یونین اف جرنالست خبر ایجنسی څنګ مشر محبوب شاه پریدی او خاصدار ځواک لاین افیسر نواب شاه هم شامل دي. یو عیني شاهد د سترګو لیدلې حال له مشال ریډیو سره داسې شریک کړ.
نو بدل ته مونږ نه اوسو بس یو دم بلاست وشو بیا مونږ کمرې ته نه وتلو چې بیا کمرې ته نه وتلو چې راوتو فایرنګ شروع شو فایرنګ سره بیا مونږ کمرو ته نه وتلو چې راوتلو بدل ته خلک چې کوم څوک مړو څوک شهیدانو څوک وفاغو زخمیانو بل تقریبا 15-20 منټ بعد امبولانس او ګاډي او مریضانو او شهیدانو هسپتال ته کمپلیکس ته یوړل.
د 14 زمواري دوه جلا جلا وسلوالو ډلو قبول کړي. د لومړی د لشکر اسلام ناقانونه ګرځول سوي وسلوال تنظیم لشکر ویاند او ورپسې د تحریک طالبان پاکستان شمالي وزستان ډلې ویاند نن مشال ډیو ته ټلیفون وکړل او د پیښې زمواري ومنله. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ایران په سفر تهران ته رسیدلی دی. د پاکستان سرکاري ټي وي وایي د تهران په هوایي ډګر د ایران کابینې غړو او نورو اعلی چارواکو د وزیر اعظم نواز شریف هرکلی وکړ. د وزیر اعظم دفتر ویاند وایي نواز شریف به د خپلې دورې پر مهال د ایران له ولسمشر حسن روحاني او نورو لوړ پوړو چارواکو سره ویني او په دې کې به د سعودي عرب او ایران ترمنځ په روان کړکیچ د کمولو په چارو خبرې کېږي. د نوموړي په وینا نواز شریف سره په پلاوي کې د فوج مشر جنرال راحیل شریف او نور پوری چارواکیم شامل دی. تر دې وړاندې نواز شریف په پروند په ریاض کې د سعودي عرب له بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز سره ولیدل او د تهران او ریاض پر اړیکو یې سره خبرې وکړې. پر کورمکینن دکاندارانو د خپل ملګرو د نیولو پر ضد بازار تړلی دی. د سدی بازار دکاندارانو سازمان جنرال سیکرټری حاجی منور شاه مشال لیډو تول پولیټیکل انتظامی د دوی د سازمان مشر په ګډون 8 دکانداران نیولې دي. د پوینا ترڅو ملګری خوشنسي احتجاج به جاری وي خو پولیټیکل انتظامی تسلیلات محمد ریاض مشال لیډو تول دکاندارانو د مارکیټ مخې ته ولاړ یو کیبن په زور لری کړی چې دا د انتظامی په انتظامی چارو کې مداخلت دی. محمد ریاض یاد کړه دکاندارانو سره خبرې روانې دي او ډیر ژر به دا مسله حل شي. د پاکستاني چارواکو وایي د انټرنیټي لټون ویب پاڼې ګوګل سره تر تړون وروسته له یوټیوب پاڼې بندیز پورته کړی دی. د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي پرون اعلان وکړ چې خلک اوس یوټیوب کتلای شي. د دې ادارې او چارواکي د نوم نشودلو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې له ګوګل سره د سوي تړون لمخې به دغه کمپنۍ هر هغه مواد له یوټیوب لری کوي چې پکې متنازع یا د سپکاوي مواد شامل وي. پاکستان په 2012 کال د سپتمبر پر 18 پر یوټیوب بندیز ولګولې او وجه دا وښودله چې دغه ویبپاڼې هغه فلم ښودلې چې پکې د پیغمبر اسلام سپکاوی شوی دی. د سند حکومت اعلان کړی چې په جمعتونو کې به د جمعې د ورځې خطبه اوس ملایان په خپل خوښه نور کوي. دا خبره پرون د سند وزیر اعلی مذهبي چارو سلاکار عبدالکیم سومرو ناوخته په سکر شار کې خبري غونډې ته وکړه. د زیاته کړه چې ملایان به اوس یو لیکل شوی خطبه وایي.
د جمعې چې کومه خطبه وي هغه به څوک د خپل ځانه اوس نه کوي. د مذهبي چارو وزارت لخوا به په یو کاغذ لیکلی شوی خطبه ټولو ته ورکولی شي. عالمان او د جمعې د خطبې ویناوال به یوازې دغه کاغذ لیکلی خطبه لولي. دا به د عالمانو په مرسته لیکلی کیږي.
عبدالکیم سومرو زیاته کړه د دې ګام مقصد د فرقو د یو بل پر ضد له نفرت ډکو الفاظو استعمال او داشن د کفر فتوا لګولو مخه نیول دي. د افغانستان ښځو او ماشومانو حقوقو څېړنیز اداره وایي د سولې په خبرو کې باید ښځو ته ونډه ورکول سي. د دې ادارې مسؤل زرقا یفتلی نن د دې ادارې د موندنو د وړاندې کول پر مهال وویل د سولې په خبرو اترو کې د ښځو نه ګډون به د دې خبرو د بې نتیجې پای ته رسېدو سبب سي. له بل خوا د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو د شورا سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار وویل سره له دې چې ښځو د سولې په خبرو کې نه وي خو د هغوی غوښتنې مطرح سوي دي. دا غوښتنې په داسې حال کې دي چې افغان حکومت، پاکستان، چین او امریکا داسې هڅې پیل کړي چې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته تیار کړي. پرون هم په دې اړه څلور اړخیزه غونډه په کابل کې وشوه او بل به د فروری په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې کیږي. د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر انوار الحق احدی وایي چې د راتلونکو انتخاباتو له اعلان سوي نیټې سره اتفاق کوي او له حکومت غوښتنه کوي چې له دې انتخاباتو مخکې باید انتخابي نظام اصلاح کړي. انوار الحق احدی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې حکومت باید انتخاباتو ته تیاری ترڅنګ د انتخاباتو د نظام د اصلاح چارې هم ګړندۍ وساتي. په افغانستان کې د آزادو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا بیا د انتخاباتو د خپلواک کمیشن لوري د ولسي جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو د نیټې اعلانول د ملي مسالو خلاف ګڼي. د ایران د مرکزی بینک رئیس ولی الله سیف نن وویل د نړیوالو اقتصادي بندیزونو لری کېدو له امله به د هیواد لشت لږه $2.2 چې مخکې کنګل شوی ترلاسه کړي. د ایران دولتي ټلویزیون نن د مرکزی بینک د رئیس په حواله وویل چې لشت له $28 به چې مخکې کنګل وي مرکزی بینک او $4 به دولتي خزانې ته رسیږي. د ایران پر مرکزی بینک د امریکا، ملګرو ملتونو او اروپایي اتحاد بندیز د شنبې په ورځ لری شو. په بغداد کې د درې لادر کسو امریکایانو د بندولو لپاره د تلاشي پراخ عملیات روان دي. د عراق مطبوعات وایي د امریکایان تښتول شوي دي. د عراق د پارلمان یو غړي رویټرز خبري اژانس ویلي چې وسلوالو د امریکایان د بغداد په جنوب ختیځ کې په دوره سیمه کې له یو کوره تښتول دي. خبرونه پای ته رسیدل او سم رابعه اکرم خان د موسم او کرنسي حال دور کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.3 روپۍ پیسې خرڅول کیږي او په 1.5 روپۍ پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.25 روپۍ 50 پیسې او په 1.35 روپۍ 40 پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ 70 پیسې او په 1.45 روپۍ 40 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي او په 28 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ 95 پیسې او په 1.10 روپۍ 10 پیسې. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 2.70 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 2.20 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبې په ورځ به پېښور بنو او کوټه کې موسم اوچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 او زیات نه زیات 14، بنو کې 3 او 14 او په کوټه کې منفی 2 او 12 وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. پروانه خبرونه کې باره د خیبر جنسی په وزیر ډن کې او ځانمرګي برید کې غنو خلکو ته مرشوبلا اوخته ده.
موږ نو څو بس یو دم بلاست وشو بیا موږ کمرې ته نه وتلو چې بیا کمرې ته نه وتلو چې راوتو فایرنګ شروع شو. فایرنګ سره بیا موږ کمرې ته نه وتلو چې راوتلو بدل ته خلک چې کوم دي څوک مړو.
د فاټا د اصلاحات لپاره کمیټي باراتلون کې نه د خلکو رائے غستو په مخه د مختلفو ایجنسو دوري کوي.
ټول سیاسي پارټو په شریکه په دې خبره ټول متفق یو چې کدا خلک د خلکو نه درای حق اخیستل غواړي نو موږ په هر صورت باندې دا غوښتنه مزاحمت کوو.
او د نوی اونیس پروګرام د مشال ریډیوي مجله کې بعد لیکوال طالب منګل د نوی کتاب پاړه وره.
له مشروطوب نه مې د موزونو کلمونو سره مینه و. اوس مهال د شیرونو یو ټولګه لرم چې هغه چاپ شوی ده چې سپوږمۍ ژاړي نومېږي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د قبایلی سیمې خیبر په وزیر ډنډ کې یو ځانمرګي برید شوی دی. دا مهال سره د خبر ایجنسینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری د ټلیفون په کرخه دی. فرهاد، که تاسو زما غږ اورئ نو راته د دې پیښې تازه معلومات راکړئ.
بالکل انیس اجمل، دغه پیښه چې د پیښور کارخانو مارکیټونو ته نږدې د خیبر ایجنسۍ په جمرود وزیرډن سیمه کې شوې ده، د خیبر پولیټیکل چارواکي او د پېښور د پولیسو ځینې افسران وایي چې دا یو ځانمرګی برید و او د دې هدف چې و دغه د خاصدار ځواک لاین آفیسر او دې سره چې کوم موجود د لیویز ځواک کسانو دا و او په دې پېښه کې د خاصدار ځواک لاین آفیسر نواب شاه پریدي او د خیبر ایجنسۍ د خبریالانو د تنظیم مشر محبوب شاه پریدي او د لیوی ځواک او ځینې ولسي وګړي پکې چې کوم دي هغه وژل شوي دي او جوبل شوي دي. پولیټیکل چارواکي تر اوسه پورې د وژل شوو کسانو شمېره یوولس ښایي او دوی وایي چې په دې کې څه د پاسه شل کسان چې کوم دي هغه جوبل شوي دي. دوی وایي چې دغه وژل شوي کسان چې کوم دي د خپلو کورنیو ته سپارلي دي او د جوبلو کسانو درملنه په حیات آباد میډیکل کمپلیکس پېښور کې روانه ده. بل مهم خبره دا ده چې اوس د پېښور او تورخم ترمنځ چې کومه لویه لاره وه وختي تړل شوې وه، اوس دغه لاره د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه کړې شوې ده.
سمه ده. او فرهاد شینواري اوریدونکو ته دا موایي چې د پېښې ذمواري چا قبول کړې ده؟
د دغې پېښې ذمواري چې کوم ده په خیبر ایجنسۍ کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې ویان صلاح الدین ایوبی او بیا د شمالي وزیرستان د تحریک طالبان یوې ډلې مقبول داوړ په خپله غاړه باندې اخیستې ده. نو دا ویلی شو چې دغې دواړو ډلو بېلابېلو رالېږلو پیغامونو کې د دغې پېښې پړه منلې ده.
سمه ده. ډیره مننه فرهاد شینواري د تفصیل را کول. اوریدونکو تاسو ته فرهاد شینواري نه اوریدل چې د خیبر قبایلي سیمې په وسیرجن سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه یولس کسان وژل شوي دي او دغه سي د چارواکو په وینا د شلو زیات ژوبل شوي دي او د تورخم او پېښور ترمنځ چې کومه لاره تړل شوې وه هغه هم بیرته خلاصه شوې ده. د پېښې په ځای کې موجود سنو کسان هم له مشال ریډیو سره خبرې کړې دي. نو راځئ چې د دغه کسانو نه د دې پېښې د سترګو لیدلې حال وورو.
نوم مې عزیز الله ای جی او کسابانی هوټل والے وروره بس دلته مونږ کار کول یو درزو شو اچانک وروره بس خلکو منډي والے خو دې خو لاړه راغنو بس یاره ډیر لس دولس کسان مړ دي پکې وروره او نور اخوا دا خاصدار غریبانان پکې زخمیان شوي دا کسابان پکې زخمیان دي نور دکانونو والا هم پکې زخمیان دي خو لا پته نه لګي بس اچانک درزو مونږ خپل مو یری وروره بس
مونږ ناست وو بس یو دم بلاسټ وشو بیا مونږ کمرې ته ننوتلو چې بیا کمرې ته چې ننوتلو چې راووتو فایرنګ شروع شو فایرنګ سره بیا مونږ کمرو ته ننوتو چې راووتلو بس دلته خلک چې کوم دي څوک مړو څوک شهیدانو څوک وفاغه زخمیانو بس تقریبا 15-20 منټ بعد ګاډي ماډي راغلل او امبولانس او ګاډي او مریضانو او شهیدانو هسپتال ته کمپلیکس ته یوړل. لو غایو اور وو ډیر زیات درز خب غټ درز وو.
تاسو د خیبر ایجنسۍ په وسیرډن سیمه کې د خلکو خبرې اوریدلې چا چې د نننی ځانمرګي برید په خپل سترګو لیدلې وو. د دفاعي چارو په بریګیډیر محمد صاد وایي چې د خیبر ایجنسۍ نننی چاودنه څو ورځې وړاندې د کویټي چاودنه او په تېره میاشت کې په مردان کې د نادرا په دفتر ځانمرګي برید د دې خبرې یو قسمه ثبوت دی چې په سیمه کې د امن خرابولو لپاره یو ځل بیا وسلوالو فعالیتونه پیل کړي دي. د ریټایرډ بریګیډیر محمد صاد سره د مشال لیډیو خبریال سلاند یوسفزی خبرې کړې دي. په سر کې ترې د تراګری د تازه پیښو د لامنلونو په اړه پوښتلې دي. نو نوموړی وایي
که تاسو دلته ګورئ او بلوچستان کې ورسره راوځئ کې هغه هم ورسره وګورئ نو پورا دې علاقه کې چې کوم دی نو د ترخګرۍ یو نوی لهر خو راغلی دی. د دې یو وجه دام کېدی شي چې کوم پاکستان او د نورو ملکونو د هلې ځلې شروع کړي دي طالبانو سره د مذاکراتو یو کوشش روان دی. نو د ډیورنډ کرښه غاړه هم ډېر تیزی راغلی ده حملو کې. نو دا یو کوشش کېدی شي چې دا څومره چې دا خبرې ترې دي کې یو تعطل واچولې شي. دا تاسو د هند سره چې کوم قتل هغه د پټانکوټ والا واقع ده.
نو بریګیډیر صاحب د اپریشن ضرب اعظم سره خو ډېر حد پورې چې کوم دی نو چې کوم حالات وو هغه قابو شوي وو. ضرب اعظم هم کامیابۍ سره روان دی. نو آیا ستاسو په خیال باندې د دې حالاتو قابو کولو لپاره به یو نوی اپریشن کولو ضرورت یا افغانستان او پاکستان لو په ګډه باندې د دې خلاف کار کول پکار؟
داسې خو عملیات مشکل دي چې نور خدا سے زینه نشته چې کوم دغې نه قبضه کړي وغه ته غشتل دي. اوس د دې ما په خیال باندې د دې طریقې کار د ضرب اعظم چې کوم دی هغه بدلول غواړي. یو چې کوم اندرونی پاکستان کې دغه دا زمونږ انټیلیجنس بیسډ آپریشن دی پولیس ته دی فالکول پکار دی چې سمره چې دا ترخه کر اس کی پر سیل دی کم زیاده دی راضی د دی سنگا دلتا ایساری گی دغه اړه خونو باندې چې کوم د نېشنل اکشن پلان چې کوم اړه خونه دی هغه باندې عمل درآمد کول او بل چې کوم د دې ایکسټیریر منور دی هغه دار چې افغانستان کې امن راوستل چې کوم د تقراری ډیر ضروری دی ځکه چې دا سمره چې ګروپونه دلته پاکستان کې حمله کړي دي خو د بل ملک نه ناشتي نو تر څو پر چې دا دی دغه اړه نه کتلی شوی چې امن راځي نو دلته پاکستان افغانستان د دواړو په مکمل امن کوم خبره کو
نو بریګډیر ستاسو سوای کچری په دې لنډه موده کې چې کوم نه داسې ګامونه د پاکستان حکومت یا افغانستان حکومت لړخه پورته نشو آیا دا حالت بیا هغه سنتي خرابې دي چې لکه څنګه چې مخکې
وو دا امن په افغانستان کې رانغه ته دې ډېر منفي نتایج ډېر ملکونو باندې راځي
تاسو د ریټایرډ بریګیډیر محمد سعد مرکه اوریدل چې زم همکار زلان یوسفزی ورسره په پاکستان کې د موجوده بد امنه حالاتو په اړه خړې و
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان وزیر اعظم له ایران سره د سعودي عرب په اړیکو کې پکړ کې چې اندېښنه ښودلې ده پاکستانی چارواکي وایي چې نواز شریف سعودي عرب ته د سفر پر مهال د سعودي لباچا سلمان سره د اندېښنه شریکه کړې ده نواز شریف د سعودي او ایران ترمنځ د منځګړتوب لپاره نن تهران ته هم دوره کوي په دې اړه نور تفصیل د احمد الله په دې رپورت کې اورو
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عربستان دورې وروستو ایران ته روان شوی دی د وزیر اعظم هاوس ویان تر مخه چې وزیر اعظم نواز شریف با په تهران کې د ایران صدر حسن روحاني او نور اعلی چارواکو سره ویني او د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر روان کړکېچ او د دې د کمولو په چارو به خبرې کوي د نوموړي په وینا چې وزیر اعظم سره په پلاوي کې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف نه علاوه نور لړپوړي هم شامل دي ایران ته د روانېدو نه وړاندې وزیر اعظم نواز شریف د ګل په ورځ ریاض کې د سعودي عرب باچا شاه سلمان بن عبدالعزیز سره ملاقات وکړو د دوانو چارواکو د ملاقات وروسته د پاکستان د خارجه دفتر لخوا به جاری شوی ایوی خبر پانه کې ویلې شوې دي چې وزیر اعظم نواز شریف د دوانو ملکونو ترمنځ پر روان تاو تریخوالي د تشویش سرګندونه وکړه او ویل چې پاکستان به همیشله د اسلامي ملکونو تنظیم او آی سی غړي ملکونو ترمنځ د ورورولۍ اړیکو ته وده ورکولو لپاره خپل کوششونه کوي په خبر پانه کې ویلې شوې دي چې د وزیر اعظم وینا وه چې پاکستان د اسلامي ملکونو ترمنځ اختلافات د مذاکراتو د لارې حل کوي لپاره همیش ل خپل خدمات وړاندې کولو ته تیار دی په خبر پاڼه کې زیاته کړی شوی دا چې د ملاقات پر مهال د سعودي عرب باچا شاه سلمان بن عبدالعزیز د پاکستان د مشرولۍ لخوا د مفاهمت کوششونه وستایل د پاکستان سرکاري ټي وي وایي چې د دوانو چارواکو ترمنځ ملاقات کې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف نه علاوه د سعودي کابینې غړي هم موجود وو پخوانی سفارتکار عامر عثمان وایي چې پاکستان مشرولۍ د سعودي عرب او ایران ترمنځ تاو تریخوالي کمولو کې ډیر مهم کردار لوبوي او خې تیجی به ضرور راوزی
ریمګړی چې ومنځ کراچی او دا غد ریمګړی چې سنا سه هي چې په دوړ ملکونو کې په دا غي نتیجې ضرور خراوزی سعودي عرب او ایران هم دا نه غواړي چې دا به مخه باندې لاړ شي او د دې نه چې جګړې صورت چې کوم ځای پیدا شي دا چې جو ملکونو منځ کې صدا سه سچ خړه راشي چې څو کې منځ کوشش وکړي د سولې هغه هم په دې باندې خوشاله شي هغه ته یو فیس سیوینګ دی وایس ملاو شي او پاکستان او دوړ ملکونو کې ډېر ښه تعلقات دي زما خوشحال نه دی چې دا ډېر ښه افورت دی د پرایم منسٹر زاغي په ځواني دې افورت به نتیجه خراب شي
یاد دی وی چې د سعودي عربستان له هغه وروسته تهران سره خپل سفارتي اړیکې ختم کړې چې په تهران کې قهرجنو مظاهره چیانو د سعودي عرب په سفارتخانه برید وکړو دا مظاهره چیان له هغه وروسته راوپارېدل چې کله د روان میاشتې په دویم نیټه سعودي عربستان یو شیا مولا شیخ نمر باقر النمر په دار کړو احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اورېدلی شي مشال ریډیو تاسو سره په بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د ګل پورز سینټ ته ویلي دي چې د امریکا د ولسمشر لخوا پر اتلونکي کې هم په پاکستان کې د بے ثباتۍ په حق لا بیان ناسم دي د ویل چې په قبایلي سیمو کې عملیات او په کراچۍ کې د جرایم پېښه خلکو پر ضد عملیات نه په هیواد کې د امنیت صورتحال ډیر ښه شوی دی. نوموړي دا هم ویلي دي چې پاکستان په نورو هیوادونو کې د عدم مداخلت په پالیسۍ عمل کوي. نو دا چې کارپوهان د سرتا جسیز د دې څرګندونو په اړه سوای د رابع اکرم خان په دې رپورټ کې اورو.
د ګل پاور سینټ کې د سینیټر مشاهد حسین سید لخوا د امریکای د ولسمشر بیان په اړه وړاندې کړې شوې تحریک التوا په جواب کې د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر وینا وه چې د پاکستان حکومت د امریکای د ولسمشر باراک اوباما بیان د چیلنج په توګه اخلي. د پاکستان سرکاري ریډیو په وینا چې په ملک کې جمهوري عمل مضبوطیږي او دا د عدم استحکام خلاف مؤثره جواب دی. سرتاجتی سینټ ته وویل چې د امریکای ولسمشر باراک اوباما د علاقایي عدم استحکام په لړ کې د امریکای او د اتحادیانو د کردار جاج هم واخلي. د سیاسي کارپو ایمل خټک وایي چې د امریکای د ولسمشر بیان یو چیلنج دی او دا حقیقت هم دی چې پاکستان کې ترهګری او انتها خوښي شته.
دا خلک موجود وو خو د پاکستان پالیسی یا چارواکي چې دی پالیسی جوړونکي چې دی هغه د دې حقیقت نه انکار کولو او اوس چې د نو چې څومره دا مسله د دې هغه موزر اثرات یا د دې د موجودګۍ چې کوم هغه منفي اړخونه چې څومره را برسره کیږي نو دومره چې دی نو هغه دا خبره احساسيږي چې واقعي دا خلک شته نو تر څو پورې چې د دې موجودګۍ نه
وزیراعظم د خارجه امور مشیر بیان په اړه د ټولنیزو چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری وایي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ اوس هم عدم اعتماد شته او د دې د مخنیوي لپاره د یو بیان پسې د یو مسلسل سفارتکاري ضرورت.
البتہ یہ ضرور ہے کہ اب پاکستان امریکہ اور چین کے ساتھ مل کے اور افغان حکومت کے ساتھ
ہو اس دا ضرور شتے چی پاکستان چین اور امریکہ سرا پگڑا کوشش کوی چی دا افغانستان حکومت اور طالبان و ترمینزا مذاکرات ممکن نشی. نو دا سی پا پالیسی ایک بدلون ہم راغلے دے اور دے سرا سرا افغانستان سر پا تعلقاتو کی ہم سا بہتری راغلے دا دشن ہندوستان سر ہم تعلقاتو کی خوارے راغلے دے اور دا پٹانکوٹ دا پیخی باوجود تعلقات دمرا خراب نشول چی سمرا بپ ماضی کی خرابے دل. نو تاسو ویلے شی چی افغانستان اور ہندوستان ترمینزا معاملات لکھ شوی دی خو اس دا تعلقات لا تسلی بخش نشی گرزولے کی دے
کو تسلی بخش قرار
نہیں دیا جا. خارجہ امور مشیر سینٹ تدا ہم اویل چې خارجہ او ملکی پالیسیانو کې بدلون راوستي شوی دی دسه چې مثبت اثرات را مخت شوی دی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شو.
مشال ریڈیو تا سوره په بهرنی او چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې د فاټا د انتظامی حیثیت پاړه د جوړ شوی کمیټې راتلونکو غونډې بعد د خیبر او د غسی په نورو ایجنسو کې پیلېږي. دغه کمیټې به د بیلابیلو غونډو نه رای اخلي. له دې وړاندې په مومند او باجوړ ایجنسو کې په شوو غونډو کې د رایو په سر اختلافات راپورته شوي وو. نور تفصیل د شانواز ترکسی په دې رپورټ کې اورو.
فاټا ریفارمز کمیټه د قبایلی سیمو په دورو کې د هر ایجنسی بیلابیلې درې غونډې کوي او دا ځکه لدی وړاندې په مومندو او باجوړ ایجنسی کې شوې دا شان جرګې د رائے د اختلاف لکبله د بدمزګۍ ښکار شوې وي. د خیبر ایجنسی نه د پارلمان غړي شاجی ګل اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې راتلونکي اونۍ کې دغه دورې هم شروع کیږي. د خبر ایجنسی د عوامی نیشنل ګوند مشر واحد اپریدی وای چې هر کله بیوروکراسي خپل د خوخي خلک جرګو ترابلی سیاسي او سماجی ډلو ته موقع نور کوي چې ګنې خپل خبري وکړي نو دا شان غونډو کې لانجې جوړیږي.
د دې جرګي کې خو اول د پارلمنټیرین نو هغه په کارو چې هغه پکې وي موجود هم یو داغه په خوخه دا ټول چې ګری نو چونکی پارلمنټیرین چې زموږ منتخب کسان دی هغه لا حق نور کوي او یو د 18 یا 17 ګریډ افسر چې وي دا خوخه باندې دا خبرې چې کیږي نو بیا به خامخا بدمزګین پیدا کیږي. کیږي او په خلکو کې به نور غوسم زیاتیږي. ټول سیاسي پارټو په شریکه په دې خبره ټول متفق یو چې کدا خلک د خلکو نه درای حق اخیستل غواړي، نو موږ په هر صورت باندې دا مزاحمت کوو.
نو دغه دورو ته د سیاسي ګوندونو مشرانو څومره تیاری کړی دی؟ حامد حسین توری چې د پاکستان پیپلز ګوند کورم ایجنسی مشر دی وایي،
اجلاس ورغړو بیا پریس کانفرنس کوو، که ضرورت شو موږ احتجاج کوو. موږ غواړو چې دا کمیټې په کار دی چې 4-5 لکه به دی دی ایجنسی عوامي دوی مشران نه پوښتنه کوي، دوی عوامي نمایندګانو نه پوښتنه وکړي چې دوی کوم راتګ دی، د کومه جرګه پولیټیکل ایجنټ ورته جوړوي، دوی موږ بھرپور مزاحمت کوو.
یاد دی چې تیر کال د نومبر میاشت کې د فاټا د پارلمان د غړو په مشرۍ کې د فاټا عمومي ولس په اسلام آباد کې یو احتجاجي غونډه کړې وه او له حکومت یې غوښتنه کړې وه چې د فاټا خلکو ته دي د پاکستان د نورو برخو د خلکو په څیر برابر حقونه ورکړي شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو سره وفاقي حکومت د یوټیوب خلاصولو اعلان کړی دی. د لړکی د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي د ټول هیواد ټیلی کام اپریټرانو ته هدایت جاری کړی دی چې په پاکستان کې د یوټیوب خلاص کړي. په پاکستان کې لیکوالانو، استادانو، دغسې نور خلک د دې پریکړې په اړه څه وایي، د سراج زهیر په دې رپورټ کې اورو.
نن تنې په ورځ را مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي یو چارواکي وی چې حکومت د ګوګل ویب پاڼې سره یو لوزنامه وکړه چې په یوټیوب باندې به هیڅ قسم لانجمن یا د سپکاوي سم مواد نه اپلوډ کیږي، او که چا خلاف ورزي وکړه نو دوی به دغه مواد په فوري توګه له یوټیوب لر کوي. د نوموړي په وینا چې له دې وروسته وفاقي حکومت د یوټیوب پرانستلو اعلان وکړو، او له پرونه په پاکستان کې یوټیوب خلاص دی او خلک کولی شي چې په http://www.youtube.com باندې په پاکستان کې یوټیوب خلاص کړي. په پاکستان کې د یوټیوب سګټي او راتلونکي کې حکومت له دې لړکي سپکار دي. کله چې مشال ریډیو د پیښور انجینیرینګ یونیورسټي یو استاد ډاکټر ناصر احمد نو پوښتل، نو هغه اووی نن په جدید دور کې یوټیوب د زده کوونکو په شمول دا هر چا ضرورت دی. نو بای چې حکومت په پاکستان کې د انټرنیټ د چارو لپاره ماهرین واخلي، نو راتلونکي کې به دا قسم مسلې نه رامنځته کیږي. نو موړی وې همداشان چې مشال ریډیو په مردان عبدالولی خان یونیورسٹی کې د صحافت استاد او په سوشل میډیا باندې ایم فل یا لوړې زده کړې ترلاسه کوونکي ضیاء الله همدرد نه په دې اړه پوښتل، نو د هغه وینا وه،
زما په خیال باندې دا حکومت چې دا پاکستان کې په یوټیوب باندې بندیز لګولې، دا زموږ چې کوم طالب علمان دي، کوم علمي خلک دي، دا د هغې سره چې کوم نن چې دا یو زیاتی غوندې وو، کله چې دا قسمه پېښې راشي نو دا سفارتي مسلې دا په سفارتي توګه باندې خلک پورته کړي. دا یوټیوب او انټرنیټ او دا د انفارمیشن یا د معلوماتو یا د هغې ذریعې دي، نو دا یو د انفارمیشن یا د کمیونیکیشن یو بهترین ذریعه وه. خو د بده مرغه بعضو کد داسې خلک راشي چې د هغې په وجه هغه ټول سیستم ته نقصان نه رسي. نو حکومت ته پکار زما په خیال باندې چې د خلکو د یو کس د جاهلیت یا د یو کس د حقوقیا په وجه باندې کم از کم د طالب علمان یا کم از کم د علمي خلک دي، هغه ټول خلک دي د یو کس د بې حقوقیا په وجه باندې دغې نه چې کوم دی نه محرومي.
کله چې مشال ریډیو د وکیل او لیکوال اکبرالدین په دې حق له پوښتل، نو هغه اوی حکومت له به اوس د یوټیوب خلاصولو وروسته ډیر سنجیده ګامونه پورته کول پکار وي چې راتلونکي کې د یوټیوب بندول ضرورت پیښ نشي.
په دوه اړه خو باندې خبره کول غواړم، یو دا چې دا کوم اقدام وشو دا خو وشو په یو معنا باندې، خاص کر د هغه نسل لپاره، د هغه سټوډنټس لپاره، د هغه نوي کول لپاره څوک چې دینا یو مثبت کار اغسل غواړي، خو دې کې باندې دا کار کوي چې حکومت وقت با یو داسې میکانیزم بجوړي چې د هغې په ذریعه باندې داسې مواد چې هغه یو یا چا مذهب ته نقصان، یا پی د چا پرسنل کریکټر ته نقصان رسي، یا پی د یو قوم کریکټر ته نقصان رسي، مطلب دا دی چې د هغې نه انارکی پیدا کیږي او یا اشتعال پیدا کیږي، نو حکومت با داسې قسمه یو سنسر ایکټیویټی په دې باندې لګي یا چرې داسې حالاتو سره مخ نشي او داسې کوم سورسز دي چې دا د خلکو د فائدو لپاره دا بند نشي.
یاد دي چې په کال 2012 کې د ستمبر په 18 نیټه د پیغمبر اسلام پشان کې د سپکاوی په تور کې په یوټیوب باندې په پاکستان کې بندیز لګولې شوې وو، او له دې وروسته د زده کوونکو په شمول سیاستوالو، وکیلانو او سپریم کورټ هم د یوټیوب د خلاصولو حکومت ته ویلي وو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس د ځوانانو غږ خپرونه کې پر دې خبرې کوو چې نن سبا ځوانان په ټولنیزو رسنو یا سوشل میډیا کې پر کومو موضوعاتو بحث کوي.
مشال ریډیو تاسو سره اوس په پیښور کې د ماسیګر درې نیمې بجې کې دونکو دی د عبدالحی کاکړ نه بلند خبرونه وورو.
نن د خیبر ایجنسی په وزیر ډنډ سیمه کې په یو ځانوار کې حمله کې لشتر لږه یولس کسان وژل شوي او تر شلو زیات ټپیان شوي دي. په وژل شوو کې د ټرایبل یونین اف جرنلست د خیبر ایجنسی څانګې مشر محمود شاه پریدی، د خاصدار ځواک لاین افسر نواب شاه هم شامل دي. د پاکستان وزیر اعظم د ایران په دوره تهران ته رسیدلی دی. د پاکستان سرکاري ټي وي وایي د تهران په هوایي ډګر د ایران کابینې غړو او نورو اعلی چارواکو د نواز شریف هرکلی وکړ. په کورم کې نن دکاندارانو د خپلو ملګرو د پروژت بازار تړلی دی. د سدی بازار دکانداران د سازمان جنرال سیکرټری حجی منور شاه مشال لري ټول پولیټیکل انتظامی د دوی د سازمان مشر په ګډون اته دکانداران نیولې دي. د پاکستان یو چارواکی وایي د انټرنیټي لټون ویب پاڼې ګوګل سره تر تړون وروسته له یوټیوب پاڼې بندیزونه پورته کړي دي. د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي پرون اعلان وکړ چې خلک اوس یوټیوب کتلای شي. د سند حکومت اعلان کړی په جمعتون کې به د جمعې د ورځې خطبه اوس ملایان په خپل خوښه نه ورکوي. د خبره پرون د سند وزیر اعلی مذهبي چارو سلاکار عبدالکریم سومرو په سکر شار کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. د افغانستان ښځو او ماشومانو د حکومت چلنیز اداره وایي د سولې په خبرو اترو کی باید شوزو ته ونده ورکول سی. د دې ادارې مسؤلی زرقا یفتلی نن د ادارې د دې ادارې د موندنو د وړاندې کول په محلول چې د سور پروتور کې د شوزو نه غډون به د خبرو د بی نتیجې پای ته رسیدو سبب سی. د افغانستان نوی ملي جبهې مشر انور الحق احدی وایي د راتلونکو انتخاباتو له اعلان سوي نیټې سره اتفاق کوي او له حکومت غوښتنه کوي چې له انتخابي تیم نه انتخاباتو مخکې باید نظام اصلاح کړي. د ایران د مرکزی بانک رئیس ولی الله سیف نن ویلی د نړیوالو اقتصادي بندیزونو لری کېدو له امله به د هیواد لږ تر لږه $2.4 چې مخکې کنګل شوی ترلاسه کړي. د ایران پر مرکزی بانک د امریکا ملګرو ملتونو او اروپایي اتحادیې بندیز د شنبې په ورځ لري. سو په بغداد کې د 3,000 امریکایانو د منظور لپاره د تلاشي پراخ عملیات روان دي.
دا عبدالحی کاکړ نن لند خبرونه تاسو ورته لوریدونکو اوس وخت شوه دی د یوې نوې اونیسي خبرونه د مشال ریډیوي مجله د خبرونه نجیب امیر جوړ کړی دا راسي چې ورته غوښ شو.
د مشال ریډیوي مجله د کلتوري هلوزلو اونیزه خبرونه
د مشال رادیوی مجلې په لومړی غنه کې موزه نجیب امیر هر کله کوم. د خبرونه با سر له هم دیونه د هرې شنبه یا نهه پورس په درنیمو او د هرې چهارشنبه یا شروع پورس په یونیمه بجا اوریدل شي. په روانه خبرونه کې به ووري دا پښتونخوا حکومت په خبر کې د راج کپور د حویلۍ دورانولو مخنیوي کړي.
قانون د موږ کې انټیکویټی ډیکټ دا هغه مو دابه کې 75 سال تم بلډینګ وی اساره کې دی موږ هغه کیسو ډیمیجز کې یا کیسو رانه کې هغه قانون خلاف ورزي دا کې باقاعده جرم لاس دی.
سید شاه سعود سره داغه په شاعرۍ غږیدلیو. میناوال وایي هغه یو فلسفي شاعر دی.
نو دا خو د خلکو خوخه ده چې ماته څه وایي. زه خو خپل نوم ځان باندې ما خو خپله تخلص هم نه دی داسې خوښ کړی ځانته. د خلکو مینه ده د مینې نه یې وایي راته.
له خبریال شاعر او لیکوال طالب منګل نه باورې چې سپوږمۍ ولې ژاړي.
له مشروطوب نه مې د موزونو قلمونو سره مینه وه. اوس مهال د شعرونو یوه ټولګه لرم چې هغه چاپ شوې ده چې سپوږمۍ ژاړي نومېږي.
په غلنۍ کې د دوو نوو کتابونو د مخکتنې غونډې ته هم سر ورخ کاره کو.
امن په لمبو کې او په خار د لیوانو کې د کې هیڅ قسم جمالیات نشته دی. خدای غو د امن د پاره داغه د شوق او د طلب دومره زور دی چې کداغه کتابونه یو سړی ګوري نو په ټول کتاب لوستو باندې باغ تنگ نشي.
دا به هم وره چې په دې روستیو کې کم پښتو کتابونه چاپ شوې دي. د دې ترڅنګ مو نور ډیر خواږه هم په تاسو پیرزو دي. دا ورېدو لپاره را سره اوسئ. که هم د مشال رادیوی مجلې لومړی غنې ته خراشه تاسو به هر اونۍ په همدې وخت دغه خبرونه اورئ. دا یو بل او نوی هڅه چې په ترس کې موږ غواړو د پښتونخوا، افغانستان او د نړۍ له مهمو کلتوري فعالیتونو تاسو خبر کړو. کلتور د یو قام پیژندنه کوي، د ټولنې د یوې برخې د خلکو له ځانګړتیاو مخبروي او د انسانانو ترمنځ شریک خاصیتونه په ګوته کوي. انسان له پیړیو راهیسې په څه ناڅه شکل د خپل کلتور ساتندوی پاتې شوی. انسان که د خپل کلتور سره مینه لري، نو د نورو د کلتورونو په اړه تلوسې هم ورسره ملې دي. موږ هم د ژوندانه د نورو برخو ترڅنګ د پښتنو د کلتوري ارزښتونو د ځلولو او یو بل ته د رسولو په موخه د خپرونه پیل کړې ده. په دې خپرونه کې د پښتنو د ټولو سیمو پر سر لکه د سولې د مرغانو الوت کوو. اول ترې ځان او بیا تاسو خبرو. په داسې کولو به مو د یو بل له حاله ځان خبر کړی وي او له ډېرو هغو رواجونو به هم خبر شوي یو چې پخوا ترې نه و خبر. او دا خپرونه به د شاعر، سندرغاړي، لوبغاړي، افسانه نګار، ناول نګار، سفرنامه لیکونکي، موسیقار او هر هغه چا سره تماس نیسي چې د کلتوري ارزښتونو پالنه کوي. په ژوند کې هغه خلک د بریا سره مخ کیږي چې د خپل کلتور سره مینه لري. نو تاسو هم د ځان سره مینه وکړئ، د خپل وطن سره مینه وکړئ او د خپل کلتور سره مینه وکړئ. نو که د شعر، نثر، کیسې، کلتور، ادب او کتابونو سره مینه لري، نو دا خبرونه خامخا اورئ. ډیر څه به پکې عمومي بیا ونه وایي چې خبر نو. په سر کې پامیر ساحل ته غوښ شي چې د غونې فرهنګي خبرونه درته وړاندې کوي.
لومړی خبر دا دی چې د خیبر پښتونخوا لرغونو آثارو ادارې مشر ډاکټر عبدالصمد مشال راډیو ته ویلي چې په پېښور کې د پرتوی راج یعنی راج کپور د خاندان د حویلۍ ورانولو اجازه به هیڅ حاله نه ورکوي، ځکه چې دغه حویلۍ لرغونی ارزښت لري او څوک یې د ورانولو حق نه لري. د هندوستان د بالیوډ د ځینو مشهورو څیرو تعلق د پېښور له ښار سره دی او د هغوی کورونه اوس هم په پېښور کې موجود دي. د پرتوی راج د دغه حویلۍ اوسنی مالک حاجی حسن قادر دی او دا حویلۍ یې په 1901 زیږیز کال کې اخیستې وه. دی وایي زلزلو دغه حویلۍ زیانمنه کړې ده او دوی یې د ترمیمولو یا بیا رغولو لپاره هڅې پیل کړې دي. په روانه اونۍ کې د مومندو په غلنۍ کې د یوې غونډې پر مهال د دوو کتابونو مخکتنه وشوه. دواړه شعري ټولګې دي چې تازه خپرې شوې دي. په دې کې درهم شیرخان په ښار د لیونو کې او د اجمل شاه ارمانی کتاب امن په لمبو کې شامل دي. د پښتو ژبې پیاوړو لیکوالو په دواړو کتابو مقالې واورولې. د کره کتونکو په باور په دواړو کتابونو کې د پښتنو وسنی ناورینونه په مناسبه توګه انځور شوي دي. د افغانستان خوږ شبه شاعر حبیب الله زړسوان شینواری د خالی پر ورځ په جلال آباد کې په حق ورسید. نوموړی د ننګرهار په هسکه مینه کې 4 لسیزې وړاندې زیږیدلی و. ده د پخوانۍ چکوسلوواکیا له نړیوال پوهنتون څخه د ژورنالیزم په څانګه کې لوړې زده کړې ترلاسه کړې وې. نوموړی چې خوږ ژبه شاعر و، د وخت اکثرو هنرمندانو یې شعرونه ویلي او 15 کتابونه یې چاپ شوي دي. د 13 ورځ په ننګرهار کې خاورو ته وسپارل شو. د خیبر پښتونخوا د شانګلې شاپور سیمې لیکوال او شاعر فتح محمد خان په روانه اونۍ کې له نړۍ سترګې پټې کړې. نوموړی د پېښې له پلوه ډاکټر و او د خپل مسلک ترڅنګ یې ادبي خدمات هم د پام وړ ول. نوموړی د شعرونو 3 ټولګې او 1 ناول خپاره کړي ول. په سیمه کې د حافظ الپوری ادبي ټولنې په خپل یو پیغام کې د فتح محمد خان مړینه د پښتو ادب لپاره یو ستره سایه بللې ده. د ملکان د یوې پیژندل شوې ادبي ټولنې مرستیال لیکوال چې د مل په نوم هم پیژندل کیږي کلنی انتخابات ترسره شول. د نتایجو تر مخه عزیز خان ایډوکیټ، د دې ادبي تنظیم سرپرست بخت روان عمرخیل چیرمین، اقبال شاکر صدر، ساجد افغان نائب صدر او امجد علی خان پریس سیکرټر وټاکل شول. د پښتونخوا د ادبي تنظیمونو په منځ کې د ملکان مرستیال لیکوال مل ممتاز مقام لري. د افغانستان په ختیځ زلغمان ولایت کې فرهنګیانو د لیکوال شاعر او د پوهنتون استاد لال پاچا ازمون په ویاړ یو غونډه وکړه. غونډه د خنجر میډیا ګروپ په هڅو جوړه شوې وه او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه لسګونه شاعرانو، لیکوالانو، خبریالانو او چارواکو پکې ګډون وکړ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی غونډې ته د ټلیفون له لارې وینا وکړه. نوموړي لال پاچا ازمون یو فرهنګي مبارز وباله او د هغه د ادبي او کلتوري هلو ځلو ستاینه وکړه. د لغمان والی عبدالجبار نعیمی او نور لوړپوړي چارواکي هم غونډې ته ورغلي ول. په کابل کې افغان ادبي بهیر، په جلال آباد کې ختیځ ادبي بهیر او په افغانستان کې یو شمیر نورو ادبي تنظیمونو د پښتو د پیاوړي شاعر ارواښاد محمد صدیق پسرلي لومړی تلین د هغه د ادبي خدمتونو په یادولو سره ولمانځه. محمد صدیق پسرلی د افغانستان غزل ستوری ګڼل کیږي چې په هندي سبک کې یې شاعري کړې او د وخت نقادانو یې شعرونه کرا او په ټول پوره ګڼلې دي. ارواښاد صدیق پسرلی کال وړاندې په همدې میاشت کې له نړۍ سترګې پټې کړې. په جلال آباد کې ختیځ ادبي بهیر د خپلو ځانګړو غونډو په ترڅ کې د لیکوال انجینر محمد فرید عاطف د علمي او مسلکي کتابونو د ژباړې په ویاړ غونډه وکړه. په دې غونډه کې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی او مرستیال والی حنیف ګردیوال هم برخه واخیسته. غونډه د پیاوړي افغان لیکوال استاد محمد آصف سمیم په وینا پرانیستل شوه. لیکوال ستان امیر زهیر غونډې ته د وینا پر مهال وویل ختیځ ادبي بهیر ویاړي چې د شعرونو او افسانو ترڅنګ دا ځل په ساينسي موضوع هم د لیکوالو هڅې ستایي. او د خیبر پختونخوا د سیلګرۍ څانګې په پېښور کې کلتوري میله وکړه. په دې میله کې فیشن شو، د پښتنو میرمنو لاسي صنایع، ښکلي هنرونه، د میرمنو سټالونه او د ماشومانو د لوبو نندارې وړاندې کړل شوې. ځینو ماشومانو پکې په اوښانو سورلي هم وکړه. د پښتو موسیقي، اتڼ او دیرې هم وښودل شوې. د خیبر پښتونخوا د سیلګرۍ اداره وایي د دې میلې موخه نړۍ ته د پښتنو د ژوند د ښکلي مخ ښکارندوی کول دي.
د اونۍ کلتوري او فرهنګي خبرونه مو واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د زنو دغو خبرونو په اړه تفصیلي راپورونه هم لرو. د هندوستان په فلمی نړۍ کې کپور کورنۍ لوی نوم لري. د کپور کورنۍ لومړی تن چې بالیوډ کې پلکی خود پرتوی راج کپور نومېدو. که څه هم دوی له آرا پنجابي هندوان دي، خو د پرتویراج کپور پلار بشیش وارنات کپور په 1906 کال کې په پېښور کې د هغه مهال د هندي شاهي پولیس افیسر و. له هند او پاکستان تر جوړېدو وروسته کپور کورنۍ هند ته ولاړه او هلته یې په فلمی نړۍ بالیوډ کې له هغې تر دغې نوم وځلاوه. خو د پرتویراج کپور کور اوس هم په پېښور کې دی. د پښتونخوا د لرغونو آثارو اداره وایي د کور اوسنی مالک دا حق نه لري چې د راج کپور حویلۍ ونړوي یا یې ترمیم کړي، ځکه چې دا تاریخي اساسه ده. له پېښوره شبیر جان په دې اړه راپور لري.
دا خیبر پختونخوا د اثر قدمی محکمې مشر ډاکټر عبدالصمد مشال لیډو ته وویل چې د پرتوی راج یا د کپور خاندان دغه تاریخي کور د قانون مطابق لرغونی آثارو کې راځي او د دوی د قانون مطابق چې کوم آبادی هم د 500 او کالو نه زړه وي، نو د هغې کې چې څه هم کار کولی شي د حکومت نه به اجازت اخیستل ضروري وي. ولې د کپور خاندان دغه تاریخي کور موجوده مالک بغیر د اجازت د دې د نړولو کار شروع کړو، ولې دوی پې کار ودرولی دی؟
شکوا کوپریشن نے کولو رپورٹ ایف آئی آر اوسنا درج کرے. قانون دا منسکی انٹیکوٹیز ایکٹ دا آغا مطابق 75 سال تم بلڈنگ وی اثارے کے دیمہ وی آغا کسو ڈیمیجز کی یا کسو رانے کی آغا قانون خلاف ورزی دا آغا کی باقیدہ جرم دا تیری مون دو نو پولیس اکار میں پیستا پرو دا جا حق دا پاکی اسی ریشی او سپر جدا اسی دو پاکی او حکومت دے خبر اجازت نشی ورک پولے چھتے او غرزوا یا پاکی سن ڈراسٹک سے چینجز ہوکا آغا با اثارے قدیمی نا انوسی اقلی یا اثارے قدیمی تروبانی بکی. دا کپور خاندان دا
دغه کور غیر چاپیره اوسیدونکو ځای خلک وایي چې باید حکومت دې کور ته خصوصي پاملرنه وکړي، ځکه چې د دوی په وینا دا یو تاریخي او ثقافتي ودانه ده او باید دا په خپل حالت کې محفوظه وساتل شي.
دا کور چې دی دا آثار قدیمه دی، د خوشا چې دینو ټول پلازه جوړ شولې، زمونږ د پیدایش د مخ کې چې دینو دا شی جوړ شوی دی، اوس کدا وران شي نو زمونږ راتلونکي نسل ته وسه پته لګي چې دلته سو وسنو ریواج دلته دا دغه کور دی، دا د اربس کور او دلته غی شاته دا سونو تبلم وا، اوس پکې چې دینو دا کبات پلازه جوړ شوی دا دلته دی سکول کې دی او مندروم او د پتریواج دا کور چې دی دا بالکل په هغه حالت کې دی. زه حکومت ته خاص کوم چې دې ته خاص کر توجه ورکړي شي، دا زمونږ د علاقې د ثقافت یو نخدا.
بلخوا دغه کور موجوده مالک حاجی حسن قادر وایي چې دا ډیره زړه آبادی ده، دوی په نور لسوا یو کم او یایم کې دا اخسته و، خو له موجوده زلزلو دې دا ډیر ځان نسول دي او د گاوند خلک دوی راغلی او ورته ویلو چې زلزلو له وجې دا نور هم خطرناک شوی دی او غیر چاپیره آبادی ته لوی خطر ده او باید یا خو دې د مرمت وکړي او یا یې لری کړي، نو ځکه پکې دوی د نړول نه بلکې د مرمت کار شروع کړي.
د پامل د خیبر پختونخوا د آثار قدیمه محکمې پټول صوبې کې یو سل یو لس زړې ودانې قومي ورثه ګرځولې دي چې پکې د هندي فلم انډستری نامتو ستوري یوسف خان او دلیپ کومار په محله خدادات کې کور هم شامل دي، ولې د کپور خاندان دا کور په کې لا تر دې دمه نه دي شامل.
فلسفه او شعر ډیر کله د یو بل سره نه غاړي وزي او په پښتو شاعرۍ کې لګو شاعرانو په خپل شعر کې فلسفه ورګډه کړې ده، خو ځنې غوره مثالونه هم ورته لرو چې انساني ژوند ته له جلا نظره کتلې دي. دوی د شعر د پنځولو پر مهال خای په شوري او یا هم غیر شوري توګه باندې فلسفه کارولې وي. د غنی خان شاعري له فلسفې ډکه ده او په شاعرۍ د ځان پوهولو لپاره ضروری ده چې سړی له فلسفې هم خبر وي. په معاصرو شاعرانو کې سید شاه سعود خپل فلسفي خیالات په خپل شاعرۍ کې نغښتي دي. موږ هم غوره وګڼله چې په دې موضوع ورسره خبرې وکړو. نو سعود صاحب، ستاسو په شعر باندې خبرې کو، ډیر خلک وی وی شاه سعود فلسفي شاعر دی، تاسو ته ځان فلسفي شاعر ښکاری؟
نو دا خو د خلکو خوخه ده چې ما ته څه وایي، زه خو خپل نوم ځان باندې ما خو خپل تخلص هم نه دی داسې خوښ کړی ځان ته، د خلکو مینه ده، د مینې نه وایي راته.
صحیح سعود صاحب، خو خلق وای چې شاه سعود د فلسفي کتابونه ډیر لوستي یا په هنتون کې ممدغه زده کړې کړي، نو د دې اغیز د شاه سعود په شعر باندې هم ده؟
نو دا خپل ځان خو چاته نخ کاری، خپل لکه آینه تاجت کاری د شاعر آینه خلق وی چې زما مطالعه ورته شاته چې کوم زما ذهن کې پرته دا غوړ ته زما شعر کې ښکاري، نو حتمن به وی رښتیا به وای.
رښتیا وای، ځکه چې ګلاب ته خپل خایس اندازه نه کیږي.
دغه سیدا خو فلسفه پر رښتیا مالوستي پکې مستوی درمه، هغه نه پس تمیم کتابونه لوستي خو خمیم دا ګرانه درته.
شاه سعود صاحب، کله چې یو شاعر شعر لیکي موضوع ضروری ده چې په ذهن کې وي کنه، چې سم مخ ته راغله سي ذهن کې راو وري د مغه به په پانه باندې لیکل کیږي؟
نه، موضوع مهمه نه ده، زما په خیال کې کیفیت مهم ده. یو کیفیت سره احساس کې چوس د لیکلو وړ یم، چې لیکلو ته کې نه زخوا اکثر یو لیکرو لیکم یو مسرو لیکم نور هغه ځان په خپل سازه بیا ز شعر نه لیکم، لکه چې شعر لګیای ما لیکي کنه، دا رقم یو احساس لسته.
صحیح شاه سعود صاحب، زمانہ بدلیږي، په شعر کې هم نویواله راځي، په پښتو شعر کې نویواله ویني، تاسو د خپل شعر په اړه خپل بسنګ قضاوت کوي؟ خپل شعر کې نویواله ویني کې نه ویني، شاوخوا د نورو شاعرانو په شعرونو کې څه نوې احساسوي؟
شاعر په نسبت یو څه اضافه کوي، زما خو خپل دغه نظر دی، هر شاعر د بل شاعر نه لګبل رقم وی لګور دی،
استعمال کی یو لیکوال یا یو شاعر
دوار اڑخ لری کنا یو اڑخ دا ما ملګری و دلته خبر کرا سره بیا غ وطن تلال زال تلین شما غی دل ترازینا نو منس کی دسی سرور کو خو دا فیس بک په برکت می بیا و مندل رنه چاپی ہے ویوس لک بی خچ دا غی په منس کی ناس کی مدد سی احساس و ما شیرو نا پورته کو ما خلک په نظرون را کی رات داډ ګرن را کی سو پنک کی لار را تو خی دا ټول شیان ور سره تړلی دی او دا ټول لګټی دی مشاعره کی ته شاعران را غونډ وی کنا شاعر نوکه سړی شیر وړاندې کی هغه شیر سره علاقه لري په باندې نظر ورکی دلته بس خلک وی چې هغه په شیر نه پويږي بس هغه یعنی هغه څه نه چې څنګه مشاعره کې راټول خلک دلته خود ژوندار ری برخه خلک موجود وي او ټول در سره ملګری وي دا غي نظرونه هم ستاسو وړاندې راځي نو کی کلا کلا سڑے جیسے بلاریم کی کلا بیزایا تعریف کی خلق سائنو کی کلا بیزایا نکتو کی جیسے دغای بیا خارخ نہ دے
سمادا او سعود سے آخری کتاب مو چے چاپ شوے دے پدے اڑا کوری دن کتا معلومات ورکے
در دمران از دکی گا دانا مائی گا او پیر کال لکا چے چاپ شوے
مشال ریڈیو اور بالکل نظم بورو
دا نظم نامہ دا منافقت در سر سنگ وکړم کله چې تاسو سره خبرې کوم علم بیان ته پکې نه ګورم علامتونه پکې نه کاروم د هنر زیان ته پکې نه ګورم پکې مې مخې ته ډېری پرته وي زه پکې چانه انتخاب نه کوم لپتر ډک کړم او درې کړم لکه د نظم یې حساب نه کوم خو ته په دغه کیسه نه پوهېږي ما نه غزل غواړي سندرې غواړي په کافیو مې ازادي کتلوي رانه رسمي شان ته خبرې غواړي ما چې زما خوښي ته نه پرېږدې نو بیا محبت در سره څنګه وکړم د خپل غزل په شان ته نه یم زه منافقت تر سره څنګه وکړم
د مومندو ایجنسی په غلنې کې د دوه تازه چاپ شو شیری کتابونو مخکته نه وشوه یو شیری مجموعه در هم شیر ریحان دا چې په خار د لیوانو کې او بل د اجملی شاه ارمانی شیری مجموعه دا چې امن په لمبو کې نومېږي پر کتابونو مقالو لوستونکو ویل دا چې پښتني سیمې جنگونو زپلې نو ځکه په تازه چاپ شو کتابونو کې د غم جانان نه زیات د غم دوران کې سره خستل شوې ده د مشال خبریال شاهنواز ترکزی نورحال راکوي
دا کتابونه چې د یو نوم په خار د لیوانو کې در همشیر ریحان او بل د اجملی شاه ارمانی کتاب امن په لمبو کې لیکل شوی ور باندې ډیر مقالې وو ویل شوې دغه محفل کې حیران مومن هم ناستو او مشال ریډیو ته وویل
په دې سیمو کې چې کوم د جنگونو تیر شو د دغه په ضد باندې دلته چې کومه شاعری و د غیر رنگ انداز دا ټول جدا شو وسنی شاعر دا محسوس کړل چې دا کوم څه په دې سیمه کې وشو یا په کومه جامه وشو په کوم نوم وشو په کوم قباګانو کې وشو هغه علامتونه رخلي هغه ټکی
اخلي او مغه خبره بگی کی جستو د پاره دا روغه ده دا غلطه ده.
شمس محمد چ صحافی او شاعر ده هم په دغه کتابونو لیکل کړي. هغه وای چې دا د اوسنی پښتون شاعر لوی کمال ده چې کلام د پیغله د حسن د تعریف نه وویس او د خ ژوند تیرولو اړخته را واړاوه.
کتاسو دغه دوه چاپ شوی کتابونو ته وګورئ. دغه دوه د نمونه نبريخي امن په لامبو کې او په خار د لیوانو کې د هیڅ قسم جمالیات نشته ده. خداوی د خپل احساساتو د غوی د فکر د غد نظریه او د امن د پاره د غد شوق او د طلب دومره زور ده چې کداغه کتابونه یو سره ګوري نو په ټول کتاب لوستو باندې باغتنګ نشي.
سید احمد صافی وای چې هغه کله هم د پاکستان په کتابونو میډیا او داسې نور د معلوماتو په ذریعو کې همیشه هغه خبرې لوستي چې د یوچا د مفاد د پاره لیکل شوی وي. حقیقت همیشه لا پټ ساتل شوی.
لونګین نی پسینا پروته او تو ګولې کې په ور بلکې دا شیرا فزول دي فزولیات دي. زما په خیال د پښتنو خلاف یو ډیر غټ سازش دی او د دې سازش مخنیوي به همدغه شاعران په ډیر خپلو شعرونو کې او دا مقام ته ډیر غټ غټ خدمت کوي.
نو حقیقت څه دی؟ دغه پښتنه مې د په خار د لیوانو کې د کتاب لیکونکي رحم شیر ریحان نه وکړه.
د شپې مې قتل کړي سحر مې جنازې لرازي زه د خپل کلي د مولا قصه به څه ولیکم. او بل د دې حالاتو په حواله باندې چې یو شعر دی چې تر څو چې د پښتون د کور شر نه وي وتلې نړۍ به په قلار نه وي هر ځای کې به شر وي.
په دې پروګرام کې د محمد دو باجوړ مردان چارسدی او د پیښور نه راغلي ملمنو هم خپل کلامونه وړاندې کړل او هم په دغه چاپ شوی کتابونو تبصرې وکړې.
سپوږمۍ د انسان سره تل یو ځای یون کړی دی. له تور تمونو څخه د انسان د ویستلو او تر منزل رسولو کې مرسته کړې ده. خو کله چې سپوږمۍ ژاړي د انسان په زړه څه تیریږي؟ د خوست ځوان شاعر لیکوال او خبریال طالب منګل همدی خبرې ته متوجه شوی دی. سپوږمۍ ژاړي د طالب منګل شعري مجموعه ده. دی د خپلې شاعرۍ او لیکوالۍ په اړه داسې وایي:
زمانم طالب منګل دی، زه د خوست ولایت اوسیدونکی یم. دلته په خوست کې مرکز کې اوسیږم. زه په 1990 کال کې زیږیدلی یم او دې نړۍ ته مې سترګې پرانیستې دي. دلته زیات وخت په ژورنالیزم او ادبي کارونو باندې تیروم. بیلابیلو غونډو کې بیلابیلو بهیرونو کې ګډون کوم، خو اوس مهال مې وظیفه د غرخ ټلویزیون سره د نشراتو مدیر په توګه پرمخ وړم. همداشان په شیخ زید پوهنتون کې د ژبو او ادبیاتو په فاکولټی لولم. له ماشومتوب نه مې د موزونو کلمونو سره مینه وه، خو شعر مې نشو لیکلی او کله کله به مې د شعر غوندې یو څه ذهن کې ګرځېدل. خو د 2008 کال له هغه کال و چې یو شعر مې ولیکه، خو هغې نه وروسته یو څو کاله وروسته مې بیا شاعري لږه څه ناڅه زیاته شوله او بیا مې نور شعرونه ونه لیکل. اوس مهال د شعرونو یوه ټولګه لرم چې هغه چاپ شوې ده مومند خپرندوی ټولنې لخوا په کابل کې خپره شوې، چې سپوږمۍ ژاړي نومېږي. په دې کې غزلونه او ځینې آزاد شعرونه راغلي دي. او یو بله نچاپ ټولګه هم د شعر په ډګر کې راسره ده. او د نثر په برخه کې مې بیلابیلې لیکنې لیکلې دي او خورې ورې لیکنې دي. او یو پکې نوول دی چې هغه چاپ شوی دی، دوه پیغلې نومېږي. همداشان دوه نور کتابونه دي چې هغه تر اوسه پورې نه چاپ دي، او انشاءالله چې تمه لرم په راتلونکي کې به دا کتابونه چاپ کړم. غزل دی: لتانه بیا هېر شوي دي کاته په دیواله، لتانه بیا هېر شوي دي کاته په دیواله، زه سر وهم کوټه کې دیواله په دیواله، بیګا د برانه پلندو زلفو کې ویده وې، بیګا د برانه پلندو زلفو کې ویده وې، راتلې مې د کوټې منستا اوبه په دیواله، لمحې بربادومه دیوی ورکه جیلخانه، لمحې بربادومه دیوی ورکه جیلخانه، او با سملوینو سرا زړه په دیواله، کوله به مې هر شپه د ځان څوکیداری، کوله به مې هر شپه د ځان څوکیداری، سهار به اومم دغه سي ویده په دیواله، بندي دي په کاغذ کې د میګیو تصویرونه، بندي دي په کاغذ کې د میګیو تصویرونه، روان دي د چا سترګو ته رانجه په دیواله، طالب به دیواله تسلی نه وتاوي، طالب به دیواله تسلی نه وتاوي، بیا غېږه راتاو کړې ده ړانده په دیواله، لتانه بیا هېر شوي دي کاته په دیواله ز سر وهم کوټه کې دیواله په دیواله ز سر وهم کوټه کې دیواله په دیواله
د مشال رادیو ګلونو اوریدونکو مجله مو واوریدا کسه تبصره پر کول غواړی په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ 00422111 ستاسو زنو پیغامونو ته به په بل خبرونه کې ځای ورکو تر بلې مجله لوی الله مو مل
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
باختر